درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو ځکونکو ته وړاندې کوم. له منده يم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې په پتن وي. درنو او ګلری ځکونکو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند نو افغان مشهور مېرمنې به وپیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. خو ژو ګلری ځکونکو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن معصومه اسمتي وردګ اړوند مو ژو تاسو مېرمن معصومه اسمتي دکو پیشن در ده حقی د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې وو په هیدلو چې مېرمن معصومه اسمتي وردګ څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړورې افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چمتو کړي دي. هله مندې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پورې ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. لولو چې مېرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوې ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی درنو زکون کو وس هم دلوس پدی برخه کی د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغه علمی او سیاسی ورتیاوی بلو چې مېرمن هورا خلتی سره وس شخصیت درلودي کوم علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخه مره وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنی یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه و. د هغه حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوې دي. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوې دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوې دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د قضی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنې په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټولې برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس بالحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دي اوس د ده و ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سقوط سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړ، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. کچیرې میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وای لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې شوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خلتی د ښې ارادې د ښه تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړی و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ شي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل شي، هغه ثابت او ثبات پاتې شي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیت مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتی د دربار چارې په بریالیتوب سره مدیریت کولی، او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خلتی په خپله سره رسوي. یعنی په خپل سر سره به یې دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی ښځه پاتې شوه چې د هوښیارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلې ښځه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له هوښیارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و، او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې همدغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسېږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوسي ویاست چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف واسو د نن ورځې درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحت مند اوسئ، او د سیاحت هم په تن وي. درنو او ګلري زده کوونکو، لکه څنګه چې زما تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، نو د تل په سیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو، او د هغوی د ژوند په هکله مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې زما تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دامدغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هیله مند یم چې تلوس تر پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجودې واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس فلحال په پاریس کې فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دي، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دي، یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس فلحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکترا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتام او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دي سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دې مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي معرفي کیږي، یعنی هغه چې کوم داستانونه معرفي کړی دي، کوم داستانونه یې واضح کړی دي، کوم د کیسو په باره کې چې کوم لیکنی دي سر تر سوول دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړی دي. یعنی د عنوان دغه کوم موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیات دي. او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کوم کیسې چې ځینې وشته کړی دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیات دی، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو، چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي، چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی، چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر. درنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهوره اثر لولو، چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهوره اثر دي، د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثارو له جملو څخه، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دي، چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه، برف و نقاشي های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې. د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی، ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده، د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده، چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي، تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي، هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې، چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو، چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه، او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه. په 1901 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1901 کال کې د روسیې اشغال، کله چې روسیې اشغال او محلونو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکو په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دې په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکو په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه. نستونشوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغۍ باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کرونا ناروغي چې وه په دغه ناروغۍ باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه شول، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درې سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځوانانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیدې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه کې هیله مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي وره سره ملتیا وکړي او وکولی سي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دی. دا چې د ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولی سو دا باور رامنځته کړو، او دا باور د لودر پر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودر زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپلو وړتیاو، د خپلو پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپلو وړتیاو باندې، پر خپلو پریکړو باندې، پر خپلو ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حاله دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولی سي خپل اهدافو ته ورسیږي، د کوم ستونزو سره چې دی مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولی سي، یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، دی په دې کې ځینې ځانګړتیاوې موجودې وي، یعنې ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا ده چې دی پر خپلو پرېکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په هکله دی پروا نه لري، یعنې پر هر هغه تصمیم هر هغه پرېکړه چې دی نیسي هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړ وي، او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکارو په هکله دی کومه خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې دی